د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې، احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشاله بیاست. خوشاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي رادیو له لارې د خلاصون لارې په خبرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین، صلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد، جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين.
محترم مفتي صاحب، كم خوش ويرا بسود أوريدون كفلور. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ميرباني نمو صدي أو دا كم زي متماس نوني دي
مرنكم علي أحمد عدل من السلطة الزامان.
علي أحمد عدل صاحب بخير أسي. ان شاء الله محترم مفتی صاحب د همدی خبرونی لاله تاسو ته شرعي جواب. محترم مفتی صاحب، تاسو د علي احمد عادل ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته جواب وایست.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې دوی خبرې سته. یوه خبره د ګناه کولو ده او بله خبره د ګناه د بنیاد ایښودلو ده. یو څوک چې ګناه وکړي او بیا پر هغه باندې کلکه توبه وباسي، الله تبارک و تعالی یې وربخشي. دار القطنی یو روایت را نقل کړی دی، عن ابي عبیده بن عبد الله عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اخرجه الدار القطنی، پنځم جلد، صفحات 190. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي، وای څوک چې ګناه وکي او بیا د ګناه څخه توبه وباسي، فرشتیا توبه وباسي، نو داسې دی لکه بیخي چې ګناه نه یې کړی. نو که چا ګناه کړی وي، یوه ګناه ځینې سوي، دوې، درې، هر څومره چې سوي او په اخلاص په حق باندې توبه وباسي، الله عز وجل یې توبه قبلوي. دا یوه خبره. او دوهمه خبره دا چې یو چا د ګناه بنیاد کښېښودی، یعنې یو بل کس یې په ګناه باندې معتاد جوړ کړي چې هغه دوامداره ګناه ورپسې کوي، د دې په اړه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي. د بخاری شریف شرح فتح الباری 12 جلد 193 صفحه کې دا حدیث ذکر دی، من سن فی الاسلام سنه حسنه کان له اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه، ومن سن فی الاسلام سنه سیئه کان علیه وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیامه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای که چا په اسلام کې د یو نیک کار بنیاد کښېښودی، د دې ثواب به پیدا کړي، او هر هغه څوک چې دغه نیک کار کوي کوم چې د بنیاد ایښیدی، هغه ته به هم الله پوره ثواب ورکوي او دته به هم دغه ثواب ورکوي. دغه د ثواب څخه به هم څه شی نه کمیږي. او همدا ډول که چا په اسلام کې د بد کار بنیاد کښېښودی، د دې سزا خو به ویني. او هر څوک چې دغه بد کار کوي چې د یې بنیاد ایښیدی، دغه سزا به هم دته ورکول کیږي، هغه ته به هم ورکول کیږي، هغونه سزا به دته هم ورکول کیږي. نو چې څوک د بد کار بنیاد کښېږدي، دا خو بد دی. مګر دا چې یو سړی په حقه باندې توبه وباسي او بیا چې د یې بنیاد ایښیدی، و هغه ته هم زاری وکړي چې دا ګناه ما ته په عادت جوړ کړی، او دا ګناه پرېږده، توبه وباسه، هغه توبه و نه باسي او دی په دې مغموم وي خپه وي الله مهربانه دی ځکه فتح الباری د داغه حدیث په عقب کې لیکي په شرحه کې لیکي داسې وایي وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب دا حدیث محمول پر دې دی هغه چاته به دا سزا ورکول کیږي چې هغه توبه و نه باسي اوس چې د توبه کښلې ده الله مهربانه دی او بله خبره لا ده چې د الله د رحمت څخه څوک نه ناامیده کیږي الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون حقیقت دا دی چې د الله د رحمت څخه یوازې کافر قوم نه امیده کیږي مؤمن مسلمان چې په حق د الله څخه څه وغواړي د الله څخه ناامیدي په کار نه د الله مهربانه دی بس الله ته رجوع وکړه د الله په دربار کې هر څه شته والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
جزاکم الله محترم مفتي صاحب راځو د بل اوریدونکو په لور السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د ارغنداب ولسوالۍ کې حکمت الله استاد سره په تماس کې د محترم مفتي صاحب څخه یو پوښتنه لرم
مهرباني حکمت الله صاحب خپل شریف پوښتنه مو د مفتي صاحب څخه وکړه
د محترم مفتي صاحب څخه دا پوښتنه ده چې سړی دی مړ دی څلور لوڼې دي مځکه چې مې پاته ده دا مځکه بیا په صلح سره تقسیم شوې ده او بیا په هغه کې غوږ مې صحیح شم ستا دا څلور لوڼې یوه وراره تور کړې ده نور بل چا تور کړې ده وراره یوه وایي زما نفس نه اخلي چې دا زما ملک د نور ښځو خاوندان خوري باره تقسیم ته وکړې خو مې صحیح وکړې چې په زوره د زو په وچ زور باره د بل سړیانو څخه یې په زور رانیوله دغه به یې کېږي که یا او بیا که چېرې وروسته سړی قدرت پیدا کړي زمرا درځولی شي که یا دغه
حکمتالله صاحب ستا پوښتنه واورېدل شول انشاءالله مفتی صاحب د همدې خپرونې له لارې تاسو ته شرعي جواب وایي ستاسو د کامیابۍ په هیله السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د حکمت الله ورو
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې هر څوک پات سي څلور لوڼې یې پات سي د دې څلورو لوڼو حق د خپل پلار په مال کې سته که یې مځکه وي او که یې نغدې پیسې وي بلکې د پلار د ټول مال دوې درېیمې حصې یې د دې لوڼو دي که زامن ونه لري یعنې دا چې هر څه مال یې د پلار دی هر څومره مځکه چې یې د پلار ده دوې حصې یې د دې لوڼې دي یوه حصه یې بیا د نور اقرباو علی ترتیب کیش دا چې دغه دوې حصې یې د دې لوڼو دي که یو څوک راځي د دوی په دغه حصه کې خنډ اچوي د دوی دغه حصه دوی ته نه ورکوي که یې د اکا زوی دی که یې اکا دی که یې بل قریب دی دا ظلم دی او الظلم ظلمات یوم القیامه پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ چې ډېره سختي وي او د قیامت په ورځ باندې هغسې وهم ویره وي چې په هغه ورځ باندې انبیا علیهم السلام او د دنیا وتلي وتلي باچهان قدرتمن خلک دا به هم په وهم کې وي هغه به هم د وهمه څخه څه ویلی نیسي نو په داسې ورځ باندې به توره تیاري وي په دغه ورځ به نو یو عام سړی بیخي تر وهم لاندې وي که چا ظلم کړی وي په دغه ورځ به د تورو تیارو تکلیفونو سختیو سره مخ کیږي او که څوک دا خبره کوي چې دا زما زړه نه مني دا زما مزاج نه مني نو یو څوک چې د الله تابع وي هغه خپل مزاج د الله تابع جوړوي او یو څوک چې د الله تابع نه وي هغه بیا د نفس تابع وي د مزاج تابع وي نو په دین کې د الله تابعداري فکار ده په دین کې که څوک په حق مسلمان وي هغه به د مزاج تابع نه جوړیږي دا زموږ د مذهب کتاب دی سراجی د میراث د حصې په اړه باندې داسې وایي و اما لبنات الصلب فاحوال ثلاث النصف للواحده والثلثان للاثنين فصاعده سراجی اتم جلد کم چې د چا سکنې لونې دي د هغو درې حالت دي یو حالت ادا دی چې دا لور ای وی نو د یوې لور د پاره د ټول مال نیم حصہ دې ته ورکول کیږي کې لور نه دوی یا تر دوه زیاتې وي درې څلور وي نو بیا به دوی حصې د مال دوی درې می به ادا لور نه ورکول کیږي یو درې م به نور قربانو ته ورکول کیږي که ازامون نه درلوده دا حکم دی اوس هغه کس چې دا حکم نه دی منلی او د دغه لور نه حصہ ای نه د ورکړی دا ظلم کړی بیا چې د مخالفت وروسته صلح ته کښېنستلی دي نو صلح خو هم دا یو شرعي حکم دی که څوک صلح سره وکړي په خپله رضا باندې موافقې ته سره ورسېږي دا هم شرعي حکم دی نو په صلح کې حکم دا دی چې کوم شی په صلح کې د چا دپاره فیصله سو هغه د هغه ملک ګرځي اوس چې د پیسلا ور سره وکړه د هغو د هغه لور د هغه لوري سره هغه څه چې دا ورکړل هغه د هغه ملک سو. دی به بیا مخالفت نه کوي، که مخالفت وکړي د بل چا مال یې راوړي، د دې او د هغه چې لار یې نیولې د خلکو څخه یې په زوره واخلي، د دې او د هغه هیڅ فرق نشته، بلکې دا تر هغه زیات ظلم دی. په دې وجه باندې زیات ظلم دی چې یو سړی ځې لار نیسي، خلک ورباندې راځي، مال ورسره وي، هغه د ځان د دفاع دپاره یو شی لري، د خپل ځان د دفاع دپاره، د خپل مال د ساتنې دپاره یو څه کوي. او دا چې یوه ښځه ده، عاجزه ده، هیڅ نه لري، ورور نه لري، پلار یې وفات شوی دی، او د اکا زوی یې ظلم ورباندې کوي، دا کم همتي ده؟ دا د همت کار نه دی چې سړی د یو ښځې څخه حق په زور اخلي. د همت خبره خو دا ده چې دا ستا د اکا لور چې عاجزه ده، ورور نه لري، پلار نه لري، ته د دې سره احسان وکړه، خپل مال لا یو څه ورکړه، خپل مځکه لا یو څه ورکړه. او دا خو د غیرت خبره نه ده چې سړی یو عاجزه، یوه غریبه او بې سرپرسته، بې پلار او بې وروره ښځه د هغې څخه مال راګرځي، مځکه راګرځي، دا د غیرت خبره نه ده چې ته به دا زما زړه نه منې. یا د زړه خبره نه ده، د مال محبوب دی دا انسان، د مال عاشق دی دا انسان، د مال د عشق په وجه باندې الله هم شاته کوي، د مال د عشق په وجه باندې کم همتي هم کوي. نو دا همت نه، کم همتي ده، او دا ظلم دی. د صلح په اړه باندې په تاوای هندیه لیکي: اما حكمه فوقوع الملك في البدل وثبوت الملك في المصالح عنه ان كان مما يحتمل التمليك كالمال. بتاوي هنديات لرم جلد وسوى نيوش صفحه. او د دې سره سره که بیا هم دغه صلح دی ماته کې د بل چا حق خوري، د قیامت په ورځ به د سختی سره مخ کیږي. یو روایت کې راځي: عن سعید ابن زید رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمایي وای کچيري چا په دنیا کې ول ویشت مزکه، ول ویشت په ظلم واخستل، دغه ول ویشت مزکه به د قیامت په ورځ باندې د اووم ځکو په پیمانه او د اووم ځکو په اندازه غټه کړل سي، او بیا به دته په غاړه ورکړل سي. اووم ځکه چې د چا په غاړه وي څومره بوج او فشار به وي، باید دغه سختي سر به مخ سي. دا څوک؟ دا هغه کس چې ظلم یې کړی دی. دغه حدیث صحیح البخاری په 3198 نمبر باندې را نقل کړی دی. حاصل دا چې دغه ورور دی اول واری د دې خوندو چې د ده د اکالونې دي یا یې خوشینانې کېږي، د دې ټول مال دې ور وسپاري، کم همتي دې نه کوي، د ښځو مال دې په زوره نه اخلي، د ښځو څه مال اخیستل دا همت نه دی. او که یې چیرې هغه بله صلحه کړې وي، نو پر هغه صلحه خو دې بیخي ودرېږي، که نه د دغه سختیو سره به مخ سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازود بل اوريدونكم بلوا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاري صاحب خير اسواك شدي
جور وسي سلامت وسي ميرباني خبل نمرا ورشيس او دكام زي متماس نيودي دي
لال محمد جمد اتي من ايات متماس نيودي
لال محمد صاحب خبر وين تشار اغلاست ميرباني وكي ده محترم مفتي صاحب سم مخبل شدي بشتنه وكي
ده مفتي صاحب محترم اتخم دبي بشتنه دي اول بشتنه تجير ده ورد ما صلاك باين كواكي شي
بله
ده نكاش ورسة بيا يدا تير اول غاڑي شدا شو يدا تير كي كينا غاڑي خبر ما دا شما دا مقصد نکاح وترل سول بیا بل وخت یو 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 طلاق بل وکی ورست بیا هغه یو د جسر وان سمون خوري بیا ته معنا طلاق مغلظ ګرځي کاغه بیا د جسر دغه نه کیږي داسې که دوه پښتنه د توبه په اړه مال توبه د توبه طریقه کا راوځي توبه سره کوم څه کیږي او کومه توبه الله جل جلاله قبلې هغه دعا کې مراوځي چې د توبه ورسره دا دعا معنا سره ډیر وایي
داسې ستاسو دوه پښتني واورې درسو ان شاء الله محترم مفتي صاحب د همدې خبرونې لارې تاسو ته شرعي جواب وایي تاسو د کامیابی پیګنه د لال محمد والي پښتني واورې دلې مهرباني وکړئ کله تفندې ته شرعي جواب وایست
د دغه ورور دوه پښتني د اولی پښتني په جواب کې باید وایم چې یو څوک که خپل شزه پر رجعي طلاق باندې طلاق کی که با ان په با ان طلاق باندې طلاق کی کبیر تر جوړته وکي که تشدید د نکاح وکي عید نه غواړي البته کبل سړي په نکاح کول نو هغه به حتما صبر ورته کوي چې عید تیر سي بیا به نکاح ور سره کوي دغه زوړ میړه چې نکاح ور سره کوي هغه بیرته په دا عیده کې دننه هم نکاح ورسره کولی سي او نوې عیده د ده دپاره نسته که دغه ښځه چې د طلاقه کړې ده د دغه زاړه میړه بغیر یې غوښتل چې د بل سړي سره نکاح وکړي، نو بیا چې عیده نه یې پوره سوې هغه نکاح جایز نه ده. مبسوط لسرخسي لیکي: وإذا طلق المريض امرأته واحدة بائنة ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها إلى المبسوط لسرخسي شبجم جلد يوصلو شبتا سبحة. العناية لك: وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها طلقها قبل الدخول بها فعليه مهر كامل إلى العناية تلرم جلد سبحة درسا ويوكيرش. أو ده طلاق پا أرنا باندي يو كس پا جوان كي ده درو طلاقو حاك لري ده داغا ورور ده داغي پشتني دو هم جوز ده طلاق أروان ده هم دي پا طول عمر كي تا ده درو طلاقو حاك لري ده يويش جي پا أرنا باندي كي وشد صوك پا نكاكي أو ده شجي تا طلاق واركي با إن طلاق واركي أو آغا شد سربير تا نكاوكي يو طلاق ده لاسا وارك دو چانس لانور لري. که دغه اول طلاق بائن وي که رجعي وي، په دواړو صورتو کې که رجعي طلاق یوه دانه ورکړي هم یو چانس له لاسه ورکړي، که بائن ورکړي هم که میاشت بعد کال بعد دوه کاله بعد لس کاله بعد بله ورځ دوهم طلاق ورکړي که بائن وي که رجعي وي. دا یو یو دی. بیا نکاح ورسره کولی شي که رجعي طلاق په رجوع باندې بیرته د ده په نکاح کې داخلېږي، که بائن طلاق په تجدید د نکاح باندې د ده په نکاح کې داخلېږي، دی اوس یو چانس لري. بیا که کال بعد څه وخت بعد یا دستي یې بل طلاق تر خوله ووتي، بس طلاق مغلظ وګرځېدی، بیا نو دته نه روا کېږي حتی تنکح زوجا غیره. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې دي باید ووایم چې تا ویلی دی چې کومه توبه الله ښه قبلوي. الله عز وجل هغه توبه ښه قبلوي چې الله عز وجل یې تا ته حکم کړی دی. الله عز وجل د سورة التحریم په اتم آیت کریمه کې داسې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای ایمان والاو، الله ته نصوحا توبه وباسي. د نصحا توبې په تفسیر کې چې نصحا توبه نو څنګه ده، تفسیر ابن کثیر څو اقوال را نقل کړي دي. یو قول یې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه را نقل کړي دي. تفسیر ابن کثیر لیکي: عن عبدالله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوبه من الذنب ان يتوب منه ثم لا يعود فيه. وی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي چې د ګناه څخه توبه دا ده چ کله دې توبه ویستل هغه ګنا بیا هیڅ کله مکو، پکله که توبه ځنی وباسه او بیا هیڅ کله هغه ګنا مکو. او دغه حدیث مسند امام احمد په اول جل صفحات 434 سلویش کې را نقل کړی دی. تفسیر ابن کثیر دوهم قول را نقل کړی دی داسې لیک: عن سماك ابن حرب سمعت النعمان ابن بشير يخطب سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا قال يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه. ابن كثير تفسير دغه روايه د نعمان بن بشير رضي الله عنه د خطبه را نقل کړی دی چې سماك ابن حرب وايي چې ما د نعمان بن بشير خطبه واوریدل چ هغه په خطبه کې د عمر بن خطاب رضی الله عنه په حواله داسې فرمایل چې الله فرمایي توبه نصوحا وباسي. اے ایمان والاو، یندې دا چې په تاسو کې څوک ګنا وکړي بیا د هغه ګنا قطعا نه کوي، همدا توبه یې نصوحا ده. تفسیر ابن کثیر اتم جلد صفحه 118. او دا چې د توبه یې نصوحا د کښلو طریقه څنګه ده، دا طریقه هم پیغمبر علیه السلام ښوولې ده. سنن أبي داود يو رواية نقل كريدي. وعن أبي بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. سنن أبي داود رقم د حدیث 1520. پیغمبر علیه السلام فرمای وای هر انسان که کوم ګنا وکي بیا نو او دست تازه کی ش سم خپل طهارت خپل نظافت او پاک او دست پسې طریقه تازه کی، بیا ولاړ سي دوه رکعت نفل وکي او د دوه رکعتو نفل وروسته استغفار وای. الله تبارک وتعالى خامخا د توبه قبلی د ګنا ور معافی. حاصل دا چې کڅوک ګنا کړی وي د ګنا د کښلو لپاره په کار ده چې دی توبه یې نصوحا وکاږي. توبه یې نصوحا دا ګنا پرېښودل او بیا ګنا هیڅ نه کول. او د توبې کښلو طریقه دا ده چې ښه په صحیح طریقه د اودس تازه کړي، دوه رکاته نفل دي په صحیح ترتیب وکړي، استغفار دي ووایي او الله ته دي زارۍ وکړي چې دا ګنا ما کړې وه بیا یې نه کوم، بس د ده ګنا الله عز وجل غالبه دا ده چې معافوي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم
السلام. سلامت
وسه جوړ وسه سلامت وسه مهرباني خپل نوم راوښه او د کم ځای څخه سره په تماس کې یاست. ماګول صاحب خبرونه ته سره غلاست. مهرباني وکړي د جناب مفتي صاحب سم خپل شریف پوښتنه وکړي. محترم مفتی صاحب تاسو د معقول ورور پوښتنې واورېدې، مهرباني وکړئ که لطفا جواب ورکړئ.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې تکلیفونه طبعا په ژوندانه کې راځي، او هر تکلیف چې مؤمن مسلمان ته راسي الله تبارک وتعالی د هغه تکلیف په وجه د ده یا ګناه معافوي، او یا د هغه تکلیف په وجه باندې یوه درجه او مرتبه ور. او که چیرې تکلیفونه دوامدار سي، یو څوک اطاقت نه لري، نو دغه دعا د تکالیفو په وختو کې ښه نتیجه لرونکې ده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. او دوهمه خبره دا چې د ذهن د خلاصېدو دپاره چې تا کمې کلمات یادې کړلې چې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، دا کلمات وایه، په هغه کې یقیني فایده سته. هو، بعض علماو سورة قاف 22 نمبر آیت د ذهن د خلاصولو لپاره ښه مجرب بللی دی. اغه آیت کریمه داسې دی: فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. که څوک دغه آیات کریمه د هر لمانځه وروسته وایي، الله تبارک وتعالی به یې ذهن خلاص کړي، او څه کند ذهني چې د ده سره وي، د ذهن بندوالی وي، د فکر بندوالی وي، د دماغ بندوالی وي، هغه به الله ځینې ایسته کړي. تر هر لمانځه وروسته دا آیات کریمه فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد د سورة قاف 22 نمبر آیت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب روزو دبل اوریدم کی فلور. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ.
مهربانی جوړ وسی خپل نوم راوښه او د کوم ځای مو تماس نیولی دی؟
ما نوم خلیل دی، د شکایت په وجه تماس نیولی.
خلیل صاحب خبرونه ته تشریح لاست وایو، د شریف پښتونو او جوابونو خبرونه ده. مهربانی وکي د مفتی صاحب سم خپل شریف پښتنه وکي.
نو شریف پښتنه له اوس مثال ما یو شی رانیوي لري، اوس ما خپل مرانی زه په بجه و هغه نه پاره په ما خرڅ کړي، زه تر اتراس په دغه دي کاچه راکړه، ایا زه تر هغه نه پاره خرڅولی شم؟ دا خو بس نه راځي.
ډېر ښه. خیر اوس ایستا شرعي پوښتنه واورېدل شول. انشاءالله مفتي صاحب به د همدې خپرونې له لارې تا ته شرعي جواب وایي. ستاسو د کامیابۍ په هیله السلام علیکم. محترم مفتي صاحب تاسو د خلیل ورور پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم، که څوک د چا څخه یو جنس رانیسي بیرته یې پر هغه کس باندې خرڅوي، دا دوه ترتیبه کېدای سي. یو دا چې د چا څخه یې جنس رانیوي، هغه ته یې پیسې ورکړلې، وروسته یې بیرته د هغه کس څخه په زیاتو پیسو رانیوي، په دې کې هیڅ ممانعت نشته. د دې دنیا بازارونه د تجارت همداسې چلیږي. شی یو سړی رانیسي یو ورځ، بل ورځ یې خرڅوي، که ګټه پکښې وویني خرڅوي، که په رانیولو کې ګټه وویني رانیسي. او که چیرې داسې وي چې ده د هغه څخه شی ارزانه رانیوي او هغه کس پیسې نه دي ورکړي، هغه شی چې ده رانیوي د هغه کس څخه، مثلا یو موټر دی په 100,000 روپۍ یې رانیوي او ده پیسې ورکړلې، او بیرته پر هغه کس باندې په پور په 100,000 خرڅ کړي، نو دا صورت ته مسلې خو جائز دی. اما ځینې خلک د دې لارې څخه سود ته هیله جوړوي. نو که څوک د سود هیله په دغه ترتیب باندې جوړوي، په نقدو ارزانه رانیسي پیسې ورکوي، د هغه د پیسو ضرورت او د شي ضرورت هم وي، پیسې د دې طریقه واخلي چې دا شی ورباندې خرڅ کړي، هغه شی د دې طریقه واخلي چې بیرته د ګران ورباندې خرڅ کړي، او دی خو داسې نه کړي چې هغه کس ته پیسې په قرض ورکړي، داسې یو ترتیب ورته جوړ کړي. نو که ځان ځینې وساتل سي ښه دي، اګر چې صورت د مسلې جایز دي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب رضو دبل اوریدونکو په لور. السلام علیکم ورحمت الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مهرباني تشوك أو لكم وزايد صح.
محمد نسیم
دې سره اندان سره محمد نسیم صاحب خبرونه ته شره مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب سره مخبل شرعي پښتنه وکړئ.
نه دا خاص نه لوي محمد نه دا خاص نه لوي سره دا سر پښتنه دې چې آیا چې له خپل ورور ته یا نور انډوالان ته مثال چې پاره جماعت دا چې ډېر واره دې ټول ډېر واره دې ټول جماعت کوي الموږ دې د امراله تر دې چې څنګه کار ته ځوي خو دا د شریعت څخه د دیني اسلام څخه د هغه څه ځینې خو چې څنګه کار ته ورغلی آیا ځوانان تاسو د خپل دغه د خپل د شریعت څخه نه تیارای دي د دا رقم څه دې سره په دې کې د جماعت ته تل څه
دي محمد نسیم صاحب ستا پښتنه واورید اسول انشاءالله مفتی صاحب جواب درته وایي ستاسو ته کامیابی په هیله. محترم مفتی صاحب تاسو د محمد نسیم ورور پښتنه واورید مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم که چیرې د چا ورور یا نور انډیوالان تاریخ الجماعت وي د ټینګار ورباندې کړی وي بیا دې هم دا خپله مبارزه جاری وسه. که چیرې دی قطعي رابطه ورسره وکړي نو کیدای سي هغه نور په دې بدبختۍ کې ډوب سي. په حکمت به گزاره ورسره کوي د دې اعمال به نه خوښي په دې به پوه کوي چې ستاسو د اعمالو سره زما کرکه ده خو خپل دعوت به جاری ساتي او مایوسه کیږي به نه. آخر هغه هم مسلمانان دي یو وخت لا نه یو وخت به الله عز وجل زړه دې لوري ته رامایل کی. دا دین چې تر موږ پورې انبیاء علیهم السلام را رسولی دي یا د دې جاینشینانو را رسولی دي هغه کلونه کلونه بلکې په لسګونو کلونه مبارزه کړي دي. نو ته خپله مبارزه جاري وساته ژر مایوسه کیږمه په یو وار دوه وارو لس وارو ویلو باندې دعوت مه پرېږده. دعوت جاري وساته الله به تاته پر دې دعوت باندې اجرونه درکړي او ممکن یو وخت لا نه یو وخت ستا دعوت پر دوی باندې اثر وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رجل بل اوريدون كفلوا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام سيما شكرا يا بخير يا بلاد دفت البيت خبر بسرحة
ومعنى سلامات وسي عبدالهد صاحب
من زيا بلشيكي معنى نيات دارة كم تلي جاغا زير وخيا بي يا مخان يا نمشبا يا تنجا عركم
دس عبدالحد صاحب ستا پښتنه واورید اسول انشاءالله مفتي صاحب جواب درته وایي ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم مفتي صاحب تاسو د عبدالحد ورور
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې د نه پلو دپاره وخت ته شرط نه دي. فقط او فقط چې ته دا نیت وکړې چې زه لمونځ کوم نه پلي لمونځ کوم دومره قدر چې عادت او عبادت سره توپیر پیدا کړي. که د هغه حاضر وخت یاد کړې هم سیدی، که هغه ټاکلی وخت یاد کې هم سیدی، که یو لان یاد نه کې هم سیدی، او پاته پر ظلم چې دی په هغه کې د وخت عین لازمي دی، تعداد رکاتو لازمي دی، کیفیت یې لازمي دی چې فرض دی که یا او پاته نپل چې سوه په نپل کې چې دی هر کم که دی ازیر وخت یاد کی او که دی ټاکلی وخت یاد کی که دی ګر سره یاد نه کی نیت سیدی نپل دی سیدی العنایه لیکي. وقوله ثم إن كانت الصلاة نفلا بيان كيفية نيتي وذلك لأن الصلاة التي يدخل فيها إما أن تكون فرضا أو غيره. والثاني يكفي فيه مطلق النية نفلا كانت أو سنة في الصحيح لأن النية في النفل للتمييز عن العادة وهو يحصل بمطلق النية العناية جل أول سبحات وسوى وشبه.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رجل دبل اوريدم كفلو. السلام عليكم ورحمه الله. جور وسي سلامات وسي مهرباني خپل نمبر ورشه است او د کوم ځای متماس نه مودي دي
نمبر تمامت کندار متماس کلو د دې خیر ما پښتنه ده د سیو سړی مازور دی او دی یو تراکین مازور ته وي چې بیا په پرتیوی د ګرمو دی یخو د غنیو د باندې چې یخ دي ګرم دي دا یو وخت ته وړي دا درکه ملوي چې ګرم دي او که یخ دي نو دا وګورئ بیا به څه شي دی.
شادر شه ستا پښتنه عطا محمد صاحب واورېدل سول انشاءالله محترم مفتي صاحب تاسو ته د همدې خپرونې له لارې شرعي جواب وایي ستاسو د کامیابۍ په هیله. السلام علیکم ورحمتالله. محترم مفتي صاحب زموږ ورور عطا محمد و تاسو د دوی پښتنه واورېده مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته جواب ووایاست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې یو څوک جنوب وي د جنابت پر مهال باندې په اوبو باندې لاس چخ کې دغه اوبه مستعملې ګرځېږي نو د مستعمل اوبو حکم دادی چې هغه طاهر دي مطهر نه دي، یعنی دغه اوبه پاک دي خو پاکونکي نه دي. نو اوبه خو نجس کیږي نه، البته مستعمل ګرځول کیږي. نو ښه دا ده چې دغه کس د جنابت په وخت کې په دې اوبو باندې لاس چخ نه کړي، او که مستعمل اوبه یو څاڅکی دوه د دې اوبو سره ګډې سي هغه باندې اوبه نجس نه ګرځېږي. مجمع الانهر لیکي: والماء المستعمل طاهر غير مطهر هو المختار. مجمع الانهر جل اول صفحه دیرشم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب راځو د بل اورېدونکي په لور. السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
شریف الله صاحب د کوبی څخه ښه راغلاست. د اخلاصون لارې خپرونه ده. مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب سره خپله شریف پوښتنه وکړئ. ډېر ښه، ستاسو شرعي پوښتنه واورېده شوه. انشاءالله جناب مفتي صاحب تاسو ته شرعي جواب وایي. ستاسو د کامیابۍ په هیله. السلام علیکم. محترم مفتي صاحب، تاسو د شریف الله ورور پوښتنه واورېده. مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست.
او د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې پر سودا یا پر نور په اړه موضوع کې د ورور او د وراره او د اکا شهادت سیدی العنایه لیکي: وتقبل شهاده الاخ لاخيه وعمه لانعدام تهمته لان الاملاك ومنافعها متباينه ولا بسوطه لبعضهم في مال البعض. العنايه جل وم صفحات لور سوا و كذا في لسان الحكام جل اول صفحات وسوا بنتسويش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.
ده تعلم القران راديو. محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.